دا مشال رادیو دا د امحال په خبر کې د سهار 10 بجې او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. عوامی نیشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو نه حکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. بشپړ خبرونه. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ د عوامي نیشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفند یار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبه پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت، افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمي او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي او د اختر په ورځو کې به اوربند کوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوي یو غړي دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د اوربند وړاندیز کړی. فیض الله زکی بیګام مشال راډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یو دوامداره کړنلاره جوړه کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبانو وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تېر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فی سینټر حافظ حمدالله د نه حکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان وویل له تېرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نه حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. دوی ویل د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخی کړي دي او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکی په پاکستان کې نشته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو نا حکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود د کار اجازه ورنکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي څانګې یوه ډاکټر سیف الرحمن تېره ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټۍ چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمن زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی ویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته یې د سفر کړی او هغوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې په هغو هیوادونو کې مداخله وکړي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیه په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ ولاړ کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تېر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټی ته ورکو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یوه داسې جامع تړون ته د رسېدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری ویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ کوي، خو د خبرداری ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونه شي نو له تهران سره د خبرو ختمولو ته هم تیار دی. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی بیګا سی این این ټلویزیون ته وویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي، خو که مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې په راتلونکو څو ساعتونو کې ونه شي نو تړون به هم ونه شي. په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل تړون ته تر رسیدو په مخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیګا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یوه داسې تړون ته د رسېدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرځېدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې د اروپایي ټولنې هغه وړاندیزونه ښکاري چې اروپایي ټولنې کول، لکه د مالیو یا ټیکسونو زیاتول، په ورو ورو د تقاعد یا ریټایر کېدو اوسط عمر لوړول او نور هغه اصلاحات چې کیڼلاسي یوناني حکومت یې تر اوږدې مودې مخالفت کاوه. د خبرونو پای. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبانو خبرو هرکلی کړی. افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړې خو د طالبانو یو وایند ویل د چارواک د قطر له دفتر سره دی. طالبان څه پیغام ورکول غواړي؟
طالبان یو جالبه لوبه کوي. دوی غواړي چې په دې ډول د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړې کې.
د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو این جی اوګانو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. په پېښور کې ډاکتران وایي د تور ژړي زیاتره مریضان ورته له افغانستانه ورځي. لامل یې څه دی؟
ویکسینیشن نشته په افغان سوسایټي کې. یو خدای دې چې تعلیم هم کم دی، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د یو داسې کس سره خبرې کړې دي چې پر مشکلاتو سربیره یې لوړې زده کړې کړې دي. نوامی نشنل گوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خور شوي بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته رسیدو ته روان پاتې شي. د سیمه ایزو چارو پوهان هم ګڼي چې په افغانستان کې جوړجاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته لار برابره کړي، بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په کار ده د مذاکراتو د لړۍ جاري وساتلې شي او په کار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبري اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمل توګه د خارجي عسکرو د وستلو وغوښتنې کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو وغوښتنې کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپله ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځي نامه تصفیه جوړه سولار چې ورته وایي چې دا وشول بیا خو هر څه ممکن دي. جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواوې هم تش دې وجې ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواوې هلته ساتل جواز نه لري.
خو د ملټنټ ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکي او د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشهد ریډیو ته وویل دم ګړی د افغانستان نه زیات خارجي عسکر وتلي دي، او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمه ییز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غاړې ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونه دي هغې سره جهاد کوو دا کمزوري شوې ده، بلې غاړې ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس به هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد به هر حال شته، اقتصادي مفاد د مارکیټ منډې مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ییز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی وغړي فیض الله زکی د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې دا خبر رد کړی چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یوه دوامداره کړنلار جوړه کړل شي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي، او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسالو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یوه دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور د بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دي.
اما دغه هیڅ تردید
نه دی، دغه کوم عبارت یا مسأله مطرح شوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسایل د میز پر سر کې خوبدل شي، او کېدای شي دغه مسایل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
سلطان سرور رپورٹ ما واورید. او تاسو اوریدل چې په افغانستان کې په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یوه میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی شي، او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی. په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستي وای.
زما برداشت په دې کې د کنډانو مرکزي هسته شریک نه هغه د خبرو سره بایکاټ کړی دی، موقتا ور سره کړی دی. کاش کې د هوندو طالبان سره مخکتر مخ کې هغه ولا د شي او اسدا هسه هم د ستاینې وړ ده.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټې شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنا لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په ځواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټې شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی، ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خو د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصر الله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، جالبه لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر دوه فرق نه کوي. د مال نظریه د کوټې دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړې کې، او له بلې خوانه غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصرالله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي. دی زیاتوي کچېرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي، نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د پاکستان کورونیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته وویل له 13-15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوال نه حکومتي ادارې کار کوي، خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان وی چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتی او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازت نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چا چې د نوملیکنې د پاره درخواست کړي هم نه دی ورکړي، هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو. د این جی اوز په جامه کې زرو پوری خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان. د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم نواز شریف نن په روسیې کې له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې حالاتو لپاره مهم دي. ځینې شنونکي البته ګڼي چې د شریف او مودي ملاقات یوازې دودیز یا روایتي معنی لري. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډه کې د یو سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله وینا و چې دواړو ملکونو وزیر اعظمان په خپل ملاقات کې په دواړو خپل سلوکاتو او په خپل منځي امور خبرې اترې کوي.
کوم ملاقات چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ کې دون کې دی نو د دې په درې سطحو ښه اثر پریوزي. یو په دواړو خپل تعلقاتو، دویم په منطقي او دریم په نړیوال کچ. تاسو ته معلومه ده چې په نړیوال کچ پاکستان او هند ترمنځ تعلقات په اړه دلچسپی شته او څنګه چې زمونږ خواهش دی نو د نړیوالې ورورولۍ همدا خواهش دی چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه وي او د دې فائده د دواړو ملکونو اولسونو او منطقي خلکو ته ملاو شي. نړیواله ورورولۍ غواړي چې د دوی ترمنځ تعلقات ښه شي او د دوی ترمنځ کومې شخړې او مسلې دي هغه د خبرو اترو د لارې هوارې شي.
د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات په اړه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې او د نړیوالې رورولې لخوا په هندوستان دباو دی چې پاکستان سره تعلقات ښه کولو کوشش وکړي او د دې ملاقات انتظام هم د دې سلسلې یو کوشش دی.
زما په خیال دا به یو روایتي قسم ملاقات وي. د پاکستان ملګري ملکونه کوشش کوي چې د مذاکراتو سلسله شروع شي او په هندوستان دباو دی ځکه چې پاکستان خو د خپل اړخ نه کافي کوششونه کړي دي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو حل راووزي. خو د هندوستان د وزیر اعظم چې کوم سوچ دی د هندوستان او د دې منطقې په اړه نو هغه د پاکستان مفاداتو سره ټکر خوري. نو دا ویل به ډیر ګران وي. نو تر څو چې د هغه سوچ د پاکستان په اړه نه بدلیږي نو فکر نه کوم چې په تعلقاتو کې به خواله راشي.
هم دې لړکی د سینټ د خارجه امورو کمیټې پخوانی مشر او پخوانی سینټر حاجی عدل وای چې دواړه ملکونه د منطقې اهم ملکونه دي او دا دواړه ملکونه د اولس فائدې لپاره خپل منځي مسلې هم هوارولی شي.
په کار دا دی چې د دواړو ملکونو منځ کې دا تعلقات ښه شي چې موږ خپل فوجونو لیکن مون فوری طور باندھے کشمیر یو سائڈ وکو تک چین مسئلہ ہلکے گی دا سر کریک مسئلہ دے دا وہ مسئلہ دے دا ہلکو ایشو
دا ذکر دا تیر کال پر نوی ڈیلی کی پاکستانی ہائی کمشنر سر دا کشمیر دا مشران ملاقات نه پس هندستان پاکستان سره د خارجه سیکرټری د ستي مذاکرات معطل کړي وو او هم دې لړکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې دواړه خپل تعلقات بحالي د هندستان ذمہواری ده ځکه چې د مذاکرات عمل هندستان سنډولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو رپورټونه وایي د شنګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې ښایي پاکستان او هند ته د پوخ غړیتوب ورکړل شي. که دا کار وشي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغېز ولري او آیا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی روش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال راډیو خبریال ملیحا میرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګهای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق له پر امید دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزي خبري غونډې په وخت وکړه. نو موړي ویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په حق لبه دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګهای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې په روانه سرمشریزه غونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګهای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ یې په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي. خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپو شایخ حسین هم دا د دوانو هیوادونو د سیمه د امن لپاره یو ښه موقع بولی، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې سو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو، ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګوري، بیا اچانک چې داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دوی پاکستان ته ممبرشپ ملوي او ایټ سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي. دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کول او حواله سره خو موږ پاسټ کې کتلي چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا رومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان او انډیا دواړه وي. کم چیلنجز دي هغه چې دی ډېر زیات ژور دي، نو اټس ا ګډ بگیننګ. دا ډیپینډ کوي ویل سونه دی ټول ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دی دا فورم چې دی سونه حد را سي ایکسپوزټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګهای تاون تنظیم په مستقل غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
روزون کو دمو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز www.mashalradio.com او لدی سره سره تاسو زموږ غږ په لدی سره سره زموږ ټول رپورټونه شننی تبصری تاسو پر فیسبوک هم ترلاسه کولای شئ او پر ټویټر هم له خبرونو خبریدای شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکتران وایي ورته د تور ژړی د بی قسم یا هپاتایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغۍ واکسین نشټوالي له کبله هلته د هپاتایټس بی پر رنز اخته کسانو شمیر زیات دی. مریضان وایي په افغانستان کې د معاینې یا ټسټونو او درملنې اسانتیاو نشټوالي له کبله پېښور ته ورځي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او زیړی د سانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپاتایټس بی او سی یا د تور زیړی رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکو وي.
په افغانستان کې هپاتایټس بی نسبتا د دې هپاتایټس سی نه زیات دی. مونږ کو دا وایو چې ټول افغانستان چې کم ایریاز دي دا غي ټولو نه مریضان مونږ ته راځي او مونږ دا غي علاج کوو. یعنی د دری ایسین ایسیسونو بزیات مریضان زمونږ د افغانستان سره تعلق ساتي.
نو موړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور زیړی د رنځورانو د سیواوالي لامل د یاد رن څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشټواله دي.
هپاتایټس بی مریضان د اغز نه زکه زیات راځي چې التکه ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې زکه کم دي چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دي، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي. د کشانتی زم د فاټا علاقه چې کم ده نو پاغي کې نسبتا مونږ ویل شو چې ویکسینیشن چې کم دي نو داغه مسله ده. نو په دې وجه د کې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټی کوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شل کلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور زیړی د درملنې په غرض راوسته دی وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پېښور ته راولي.
هلته دوای نه ورکړو خو ټیک نه شو، ډاکټرانو ډېر نه پوهېږي. هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړو نتیجه نه ورکړي بس دا ځای وګڼي چې دا خل پويږي دا خدي تکړه یا غلی باټرانی نشته هغه به ټیسټونه وکړي په خاور ته وسه سم مطلب داږي ځانونه ته پوره تداوی وکړي
د هیتاباد میډیکل کمپلیکس د مېدی او تور جړی په واټ کې زیاتره ناروغان د افغانستان اوسیدونکو ول او ویل یې چې په افغانستان کې ورته د تور جړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د زلان یوسف زئی رپورت مو واورید په راتلونکو نیمه غړی کې نړیوال رسنیو ته کتنی او یو دو نړیوال رپورټونه لرو او ورسره روښانه مستقبل خبرونه در هم در خبرو خو وس د خبرونو وخت شوی ځکه چې په پیښور کې لاس نیمه او په کابل کې لاس پجی شوی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او تیر ورځ یې په خپل بیان کې ټینګار کړی دی چې په کار ده چې د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي دا رپورټ رد کړی چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د اوربند وړاندیز کړی فیض الله زکی دا خبره بیگا مشال رادیو ته وکړه او دغه رپورټ د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د چهارشنبه پر ورځ خپور کړو د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوال نه حکومتي ادارې ته بعد د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي نوموړي دا خبره تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال وکړه د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي په کوټه کې د ګزر ناروغۍ مخنیوي څاڅکي وډه څانګې یو ډاکټر سیف الرحمن تیر ورځ مشال رډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې نوموړي تیر ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي او یونان بیګا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارېي سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلې دي دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د نن نسلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوخه سیم ته رنجرز راستولې شوې وو چې دا شان د نامنې قلنګ هدف یوژنو او د غرنګ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړې شي ادارې مخکې لیکي چې تر دې د مخ د رنجرو کار ډیر خدي او جرمونو کې ښکارا کمی هم راغلې دي خو د رښتیو کې د سیم وزیر لا قائم ملیشا ته د رنجرو په حق لا شکایتونه شروع شو او د دوی نه و چې رنجرز نشي کولای چې مالی او د سر د تړلې نور معاملو کې ګوتی وخی البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دوی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي ادریې ستوي چې د دې ګلو رستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته تسلا ورکړه چې د دوی ګلې به ختم کړي شي د کومې رستو چې د بلاول بټو او واسف لري زرداری په مشوره رنجرو تا سین کې دی وی میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړې شو دریا اخیری کې لیکي چې سین کې درنجرو پاتې کېدو په روان اپریشن خاصرات پریوزی خورنجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن اقتصاد او دفاع پریوزی بل په د پیښور نه خبرېدون کې اجر سپانه خپل ادریه کوي چې وفاقي حکومت په نیوی مالی کال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې سبو د خپل اندي د خدمات په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکلي کې کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمېره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورسوانی په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استاذو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیم او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو صلاح شوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې بعد د خپل بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوې د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی وو. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوې، چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورسپانې په وینا ځنې غربي سارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بند شوې نه ده. دا راز ویل کیږي چې په طالبانو کې هم ځنې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورسپانه لیکي که څه هم د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپل حل ځلې توند کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځنې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپل خاورې ورته پناه ورکړي ده. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شو نو دوی به د خپل بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا سرګندونه د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پا پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لوی برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لوی پیمانه د پاکستان پوسټ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداری ورکړی دی. د استازو جرګې غړو تیر ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې پاخه او جامع اټومي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمی توافق د نتایجو د څېړنې لپاره را بلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمی توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ګول شوی بندیزونه لری کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتې ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ.
دا ونی په ویانا کې د ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګه داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50%. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه راپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو ترشه د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیږدي او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د ایټمی تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویلی شول چې د ایران سره به ایټمی تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د ایټمی وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د ایټمی تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې ونه کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سووی ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځینې بااثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د دپان د موافقې په کولو او سارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل استشی. دا د ایران لپاره ډیر سدی نو زیاته حساب باید وشي چې وخه موافقه لاسلیک شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. روښانه مستقبل په خبرونه کې نن دوه موضوعات دي. په لومړی نیمای کې به د یو داسې کس د ژوند حال واوري چې لنن څخه شاوخوا څلور لسیزې مخکې یې په سختو حالاتو کې تعلیم ترلاسه کړی دی، او په دویمه برخه کې به د ملایشیا په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه معلومات درکړو. د خبرونې جوړونکی منور شاه د خبرونه په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي محنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په محنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل محنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې نړۍ ډیر پرمختګ کړی او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې نه بجلی او ټلیفون خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه وو. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق لوای
تعلق مې د منډري سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لک لک شان یادېږي چې اولنې د منډري سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو او هغه وخت چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه منډري ته به مونږ واکاو څنګه شان ماحول هغه لارم ډیره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کښې به لاډ سپیکر و د هغې اذان به تاورېدو او په هغې باندې به خلکو بلچې ماتولې وو منځونه شروع کړو او په منډړي کښې زما اولنی استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو او د هغه سید محمد نوم و او هغه مونږ ته د الف بي او دا تي او دا شروع کړو که نه.
دا چې په هغه زمانه کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه وه او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شو؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
دا ما د مور نه تپوس وکړو ځکه زما مشر ورور هغه سکول ته نه و تللی که نه. زما مور اوس هم شکر دی هغه جوړ ده چې ستاسو په خیال کښې دا څنګه راغلی چې یاره زه دا چې ځم سکول ته ولېږلم و نه هغې ما ته وویل هلته یو ښکته د باړي بند سره ملیانو کلی دی او هغه زمونږ رشته دار دی په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تللي وو دا هغې زما د ترور لوڼه چې وي که نه نو هغه هم ډېر اکټیو وي نو هغې راته وویل چې ده دا بچې چې دی سکول ته لېږي وایي ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړو چې دا سکول چېرته لې سکول تاسو سره منډړي کښې دی که نه ده چې د هغه کلي نظر رالمه نو ما مې د پلار سره خبره وکړو هغه چې دی وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو چې سکول ته لېږو ښځه ښځه سکول ته لېږو نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ولېږي دا دی چې د هغې ویل مونږ ته دا ستا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ وزټ کړی وو او هغه ځای کښې ما ته وویلی شو چې دا سکول ته ولېږه نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بېوسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعدې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول هغه د هغه وخت ماغول هم دونه د میانو محبت ډېر وو د بچو سره خو دونه ډونټ تھینک چې اویرنس به داسې وو چې ځینې هر بچي له دې روټۍ ورکړي که نه نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو خو دا و چې ینه لکه افورډ کېدی هم نه شو او بله دا چې د پاسکول کښې دا بس قلم به دله استاد جوړ کړو هغه به دله در کړو په هغې به دې لیکل کول او دا نایس او سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه او تختې به هغه د لرګي تخته وه داسې به نه وو چې کښېنې نوټ بک به وه او داسې به وو هغه به هم درته هغه ټیچر له به لاړې وو هغه به درته په لاینس ډرا کړو دی به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به یې داسې د سټیک نه داسې میبي د هغه نه جوړ کړی وو هغه به هم د لا استاز جوړاوه او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول داسې سهولتونه خو اویس کښې هغه وخت کښې خو داسې نه وو خو استادان هم ډېر ډیوټډ وو او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به مغو کښې به کښېنولې وه.
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو نو ځکه به ورته په سکول کې هیڅ مشکل نه وو.
پرایمري سکول کښې ما ته یادېږي چې په ایر ون کښې وو په ایر ټو کښې وو ما ډېر زیات لکه داسې انجای کور به مې دا وو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو نو زه به په کښې عموماً به زه به فرسټ وم ما ته ټول یادېږي چې پرایمري سکول کښې په او د میډل سکول پاریچن کې هم فرست ارلمن اوبیسلی چې فرست ارلمن از ایل بی د فوکس اپ اټنشن اپ اذر پیپل نو ما به بیا ډیر زیات توجه ورکول او انجای کول باندې کپڑوں تو میں ڈیر خیال نہ کرے چې کپڑے سمي څنګه ویو خوراک والے مور راکړه دا می ګلم نه کړی د مور نه کنه
په دې پښتنه چې د سکول نه پاس به یې سکول او سبق سره یې دومره شوق څنګه پیدا شو ډاکټر شیروز خان وویل
یاره بس څه چلو خو زه بچ کور ته مراله مزما داسې د جمعه سره اټیچمن ډیرو بیا زمونږ یو ماما او هغه چې دی نو هغه به د زمونږ د کلي د جمعه امام او نو هغه سره به زما اټیچ او سکول ام جمعه ته به تاسو په دا طریقه باندې د قران شریف هم ماته یادی چې دا د پنځم کال عمر نه ما شروع کړی یا د څلورم نه نو په قرآن شریف کې مزه ډېر لکه په جمعات کې بس یا قرآن شریف وایو ما د چې د کلي دا عام طور د علاقانو د یارانې دوستانی دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه داسې دا حجرو ته ځا او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډون نو چې زما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي دي نه ورته تللی ما
وای په اتم جمعات کې اول نمبر راغله وو او دا راځي په لسم جمعات کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوم وادي کې د خپل سیمه د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډېر غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړي وو نو ځکه یې د مخ کې تللو ډېر حسې کولې
دغه ماشوم وادي په دال افغان نه ډېر امپریشن مزه چې دال افغان د کلی او خزر نه په کلی کې واده وا هغه غریب چې ماشوم او هغه دال افغان سټوریز کولې او هغه ځکه انر بورډ باندې دال افغان نامه په ټاپ وو ما ته اوس هم یاد یاره په 1957 یا 59 کې د دغه تنګي سکول نه مشهد پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او دا هغه نامه په ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل و
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې معلومات ډېر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسيټي کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسيټي استادانو د میډیکل کالج یا انجینرینګ یونیورسيټي ته د تللو مشوره ورکړه او په 12م کې د اعلی نمبر په اخیستلو انجینرینګ یونیورسيټي ته ورسېده
د دغه نمخ کې زمونږ په 81 نه وړاندې د انجینرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسيټي کو به په 81 انورډ او 18 انورډ د انجینرینګ انډستری شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرډ ایئر کې فرست پوزیشن او فائنل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دا یونیورسيټي چې دنو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې بیا هغه ما ته الریډي کمیونیکیټ کړو د هډ اف ډیپارټمنټ نه چې کته په چنګې انټرېسټډ نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټراکټ باندې وایو او بیچ د ریزلټ راشي نو ته په راشي هډ هاک پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شو دا راشي بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچینګ شروع کړو او بیا چې د نو چې ریزلټ وروته نو هغه د هډ هاک باندې او بیا په اپریل 2002 کې زویا سلیکشن بورډ شو پاره کې ریګولرایز شو
ډاکټر شیروز خان زیاتوی د پنځم جمعات نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینرینګ او د راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نو موله دا مهال چیرته مېش ده سکار کوي او د نوي کول لپاره سه حالو زالو کې اخته ده په دې حق له تفصیل بعد یو لاندې د مینا پاس واوري مشال لريو سره اوسئ
د دې هفته د روخانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلې تن خبرې اوره او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق لا معلومات درکو
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړي وایي تل یې د اعلی تعلیم حاصل جاری ساتلی دا مهال په ملایشیا کې ده هلته څنګه لاړې نوموړی وایي
موږ په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړو د یو ایټی د انوایرنمنت چې دي کنه نو زمونږ ټول انوایرنمنت چې مطلب دا دی چې نه ما غوښتل چې هلته به سي ډیر نه فټ کیږي چې څه موو جوړه سه پلانینګ کې هغه نو مطلب چې هغه موو ته ریسرچ ډیر نه جوړیدا هغه نو آی هاد ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز نو بیا ما زموږ مرګره او هغه چې په زاغه سره په کله کله ځي بل نو یو ځای هم شي اسکرا ډاکټر فقیر ګلو هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز خان نو هغه هغه سره یو ځل تل یو نومات یې نسبه بل کوم کوم چې دا ټول غره دی کومه دا چې مریشي یونیورسيټي کې دا د ایډوټیزم راوتلی دی او دا یونیورسيټي دا چې دا ایمیل ورکړی دی تاسو ولې هغه هغه وخت دا ایمیل مطلب دی یو ای ټی په شاو کې نوې نوې شروع شو نو ما هغه تاسو ورسره نو دین دی کال اس ټو اسلام اباد فور ان انټرویو نو هغه انټرویو نو پس موږ په 98 کې سلیکشن وکړو او بیا چې دی نو لیبیا ته هم تللی وم د دې نه د سکس مخوا لیبیا نه زه ډېر خوشحاله نوم راغلی نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکسټ موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغو یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په دوز یو خپل ریسرچ ګروپ زران کومه وایلس کمیونیکیشن سینګل پاسیفیک ریسرچ ګروپ ا دې نه علاوه د پوسټ ګریډویټ څونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز دا غیزو کوارډینیټر یم او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموژ فرانس سره چې دی نو کوم یو ایم او یو الری ساين کړی دا اغه کې موږ د ریسرچ سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فار ا 4 مانس دیر 3 مانس دیر پارټلی سپانسرډ بای دیم او د اکارډینګلی دیر سټوډنټس کین کم ټو اس او دا قرنګ ما یو بل ایم او یو ان شی ا ټریډ چې هغه اپروف دا الری د سیکاز یونیورسيټي په شاور سره او دا قرنګ یو بل ایم او یو اوس اسون با اپروف شي چې هغه د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي سره واسره ده. Now, in that capacity, Mata Zaman Pali University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amrakali.
نو مولا زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسيټي پارټیکولرلی د مسلم کانټریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټي شروع شي لکه ترکی سره او اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره او دا د او ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي او پاکستان سره ما دا او دی وخت کې چې نو ما سره دغه ګروپ د واجب ګروپ کې خو نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ڈی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه علاقه د کراچۍ دی او ماستر دغه سره د کراچۍ درې واره کانو کمپلیټ کړی دی لاهور یو او د اسلام آباد دو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ما سره چې دی نو هغه 3 ات د مومنٹ یو 2 انادر کمینګ
ډاکټر شیروز خان وای د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمیر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولې شي خو دا غي لپاره یو ځانګړی شرط مهنت او قابلیت دی بیا کولې شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټیکټ کنا نو زبا هغه کوچینګ هغه ګایډنس به موږ ته د ترکی نه د سعودي نه د کین فهد یونیورسيټي نه ان د مای کیپاسټي اف پوسټ ګریډویټ سیمینار کوارډینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر د کین فهد یونیورسيټي فارورډ کړو کین عبدالعزیز کړو چې دا موږ سره دا سکالرشپ او اویلیبل دی کنه او کلیکبل دا غدي سایټ سی په تور کړی هغه به زه د خپل پوسټ ګریډویټ سټوډنټ ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا غو سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او یم ګورم دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنۍ راشي الک راشي کنه فرست سیمستر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 یو اخست کنه نو بیا هو شي ګارانټیډ ټیوشن فیس به ورو اپ شي او هغه لبا د غور کې د هاستل لپاره سټایپن ورک دا ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای د لړکې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي. پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو
www.iium.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202112212 دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو 00202112212 او اوس خپل کوربا بل شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی